دوه بجې دی د ازادي رادیو روان خبرونې ته زه فریده هوټ سیفی ستاسو هرکلی کوم. او ری چې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې تر خونړیو پیښو وروسته خلک د خپل امنیت په اړه نن ډیر زیات اندېښمن دي. د ننګرهار د خلکو د وروستیو حالت او امنیت په اړه به مفصل معلومات واورئ. نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هم وټاکل شو. په خبرونو کې راغلی دی چې د ایران د منتخب جمهور رئیس حسن روحاني د کار د پیل په مقصد په تهران کې خاص مراسم جوړ شوې دي. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د مصر له اخوان المسلمین ډلې او د هغې له ملاتړ غوښتي چې ډیموکراسي پرېږدي او د اسلامي شریعت په اساس حکومت وکړي. لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. معصوم ایوند د افغانستان تازه خبرونه راوړي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نوې ادارې پلاوی وټاکل. سور راپور نه وایي چې په جلال آباد ښار کې 14 تنه ولسی خلک وژلي. او د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي چې د صادراتو پراختیا په روان کال کې 6% ډېره شوې ده. پر خبر نه واورئ. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون خپل نوې ادارې پلاوی وټاکه. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور نن ازادي راډیو ته ویل چې یوسف نورستانی د کمیسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. د شغلی نور په وینا ادارې پلاوی د کمیشنرانو ترمنځ د انتخابات لارې وټاکل شو.
بل نن د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اعضاو ترمنځ د ټاکنو په اساس باندې ښاغلی نورستانی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رئیس عبدالرحمن هوتکی د معاون او کورنۍ اڅکزی د منشي په توګه وټاکل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس یوسف نورستانی په خاطر دی په بیلابیلو دولتي پوسټونو کې کار کړی او د هرات په خوانی والی هم وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه نو غړو د تیر شاشمې پورس په ارګمنی کې د ولسمشر احمد کرزی په موجودیت کې لوړه وکړه. راپور نو وایي چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د هندستان قدرتګری ته نږدې په یو چاودنه کې 8 ولسی خلک وژل شول او یو شنور ټپیان شوي. د ننګرهار امنیه قمندان محمد شریف امین ازادي راډیو ټول چې چاودنه کې مواد په یو موټر کې شول سی او د ریموت په وسیله لزول سی دي. شغلی امین وایي امنیتي ځواکونه همدارز یو تن ځن وژونکي حمله کوونکي هغه وخت وژي چې غوښتل یې تر دې چاودنې وروسته سیمه داخل سي. نو موري واي په دې چاودنه کې د هندستان قونسلګری ته ځان نه درسره وستوال. طالبانو رسنوي ته ویل چې دا چاودنه دوی نه ته کړ او غندې د خپل خبر لمخې په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې 22 تنه پولیس او 8 تنه وستوال طالبان د دې ولایت په شیرزاد خوګرنی ولسوالۍ کې په چکرو کې وژل شول. د ننګرهار د امنیه قمندان مرسیال محمد معصوم خان هاشمي له خلیه خبری اژانسونو راپور کړی چې د 15 ساعته جګړه هغه مهال ونشته چې سلګون وسلوال طالبانو د جمعې پر ورځ د امنیتي ځواکونو پر وخت حمله وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان د صادراتو اندازه د روان کال په لومړۍ دریم میاشت کې 8% لوړه شوې ده. د سوداګری وزیر انور لقحدی نن په کابل خبري اعلان ټول سشکل شه او د محصولات معیاري بستکول د صادراتو د ډیرې دولاملونه دي. شغلی هدی وایي د توغو صادراتو ډیر اندازه تازه میوي دي. په خاطر د افغانستان سوداګری او صنایعو خوني ویلي و چې د روان کال په لومړۍ درو میاشت کې د افغانستان صادرات 40% ډیر شوي دي. او د افغانستان مخابرات وزارت وایي په ټول هیواد کې به 80 روغتونونه او روغتیاي مرکزونه ته انټرنیټ خدمات ورسوي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیر زسنګینن په کابل کې خبري اعلان وکړ دا پروژه 4 میلیون ډالر لګښت لري او په ترو کال کې به بشپړ شي. د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه لا جان غل کوڅ خبري.
د ایران د منتخب جمهور رئیس حسن روحانی د کار د پیل په مقصد په تهران کې خاص مراسم جوړ شوي. ټاکل شوی چې روحانی نن د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی سره وګوري او د هغه رسمي تایید ترلاسه کړي. د ایران د اساسي قانون پر اساس د روحانی د کار څلور کلنه دوره د لستر مذهبي مشر له تایید وروسته پیلېږي. ټاکل شوی چې خامنئی یو لنډه وینا هم وکړي. دا نه د معلومات چې روحانی او تلونکي جمهور رئیس محمود احمد نژاد به د نن ورځې مراسمو کې ویناوي وکړي. روحانی به د یکشنبه پر ورځ د ایران د پارلمان د غړو او د 250 دنو د شخصیتونو په حضور کې لوړه پر ځای کړی. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د مصر له اخوان المسلمین دلی او د هغې له ملاتړ غوښتي چې ډیموکراسي پرېږدي او د اسلامي شریعت پر اساس حکومت جوړ کړي. زواهری په 15 دقیقې وینا کې چې د انټرنیټ لارې خبره کړې هغه اسلام پالي غندلی چې په مصر کې سیاسي ډلې جوړې کړي او د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي د لری کولو په کار کې د پوز ملاتړ کړي. د القاعده شبکې مشر وایي مشروعیت د انتخاباتو او ډیموکراسۍ له لارې نه بلکې د شریعت له لارې حاصلېږي. الظواهری دغه راز د امریکا په متحده ایالاتو انتقاد کړی او وایي دوی د مورسی په لرې کولو کې د مصر د پوځ تر شا ولاړ ول. په مصر کې د مورسی له لرې کېدو راهیسې شخړو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. له بلې خوا تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز نن په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو د وزیر نبیل فهمي په ګډون د موقت حکومت له مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی چې برنز به د اخوان المسلمین ډلې له مشرانو سره هم وویني. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې مصري چارواکو ګواښ کړی چې د مرسي د ملاتړو د ناستې اعتراض به د قوې په واسطه مات کړي. د امریکا متحده ایالاتو امر کړی چې په اسلامي هیوادو کې د دوی لږ تر لږه 21 سیاسي ماموریتونه دي د یکشنبې په ورځ وتړل شي او نړیوال خبرداری ورکړی چې القاعده شبکه ممکن د اګست میاشت کې حمله وکړي. بریتانیا هم اعلان کړی چې په یمن کې به خپل سفارت د یکشنبې او دوشنبې په ورځ وتړي. د امریکا د کانګرس غړو ویلي چې په یمن کې د القاعده شبکې لخوا ممکن حمله وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حملو امکان شته، په خاص ډول په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې. دا حملې ممکن په عربي ټاپو وزمه کې تنظیم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز خبرداری ورکړی چې ترورستان ممکن په ترانسپورتي سیستم او نورو تاسیساتو حملې وکړي. د ماليزیا چارواکي د هغو 22 انډونیزیایي کاریګرو لټون کوي چې بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوې ده. دا کسان د اختر د رخصتیو لپاره کورونو ته روان ول. د ماليزیا سمندري ساتونکو، پولیسو او کب نیونکو نن سهار اته تنه وژغورل. د دوی بیړۍ تېره شپه ډوبه شوې وه. دا کسان د انډونیزیا بتام ټاپو ته روان ول. او عراقي چارواکي وایي د هیواد په شمال کې پر امنیتي ځواکونو باندې د ډزو او بمي چاودنو له امله اته کسان وژل شوي. پولیس وایي وژونکي حمله د جمعې په ماسپښین وشوه چې وسلوالو په کرکوک ښار کې د پوست پر یوې پوستې ډزې وکړې او 15 عسکر یې وژل. په موصول ښار کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې 2 پولیس وژل شوي. په دې ښار کې پر یوې بلې امنیتي پوستې باندې د حملې له امله 1 پولیس هم وژل شوی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې هر ورځ د وو بجو نه تر وو بجو پوري په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 3.5 باندې خبرونه لري. په ننګرهار کې نننۍ چاودنې او په شیرزاد ولسوالۍ کې تر خونړۍ او پیښو وروسته خلک د خپل امنیت په اړه نن ډیر زیات اندېښمن دي. په دې اړه مفصل راپور د روانې خبرونې په سر کې اوري. نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وټاکل شو. افغان چارواکي وایي خای د لوګر د مسیاینک د کان د استخراج عملی کار وزنډیږي. د کونړ خلک وایي د کونړ سیند له اوبو دوی نه پاکستان ګټه اخلي.
کونړ سیند ده نن موږ د ډیزل او پټرول حیثیت لري. دا موږ ته روان دي د پاکستان حکومت ته. تاوان یې موږ ته رسیږي او ګټه او ارزښت پاکستان واغسته.
د خیبر پختونخوا اړوند سیمو او چترال کې د بارانونو او سیلاب له امله لسکونه تنمړی یا ټپین شوې دي. د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه کې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ځوانانو د لیوالتیا په اړه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل نن په ننګرهار کې بل چاودنه وشوه. د ننګرهار خلک تر بل هر وخت وست خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ درې ورځې وړاندې پیل شوې جګړه پرون پای ته ورسېده. خو لا هم په ځینو نورو سیمو کې د بې امنیو خبرونه ورکول کېږي او خلک یې نارامه کړي دي. د ازادي راډیو خبریال د ننګرهار د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه معلومات راکوي. شاه محمود شینواری دا اوس را سره په ټلیفون کې دي. شینواری، د دې شیرزاد او ترپیخي ورسته او د ترنننۍ چاودنې ورسته د خلکو په اړه راته وای او د دې ورسته یو امنیتي حالاتو په اړه باندې
منه رښتیا هم په ننګرهار کې د ننګرهار په یوش مول سوالي کې د ورسته امنیتي پیخي د دې باندې شوې چې د ننګرهار ډیر شمېر خلکو سره نه په زیاتره اوسیدونکو سره اندېښنې پیدا کړې دي. که تاسو یاد یو د اوریدن یاد یې سمو دا وړاندې د حصارک ولسوالۍ وه چې ولسوال خپله په مرکه کې ویلي وو چې د اوو میاشتو راهیسې دغه ولسوالۍ د وسوال لخوا کلابنده ده. همدارنګه هلته چې بسمالیه شروع شو وروسته د حصارک ولسوالۍ کې درې ورځې سر په سر دغه نښتې او همدارنګه نننۍ چاودنه چې په جلال آباد ښار کې وشوه خلکو سره ډېرې زیاتې اندېښنې په دې پیدا کړې دي چې امنیت ورځ تر بلې ځي پر ځای چې ښه شي ولې د خرابې په لور روان دی. دارنګه ځینې نورې سیمې چې دي اسکمن ولسوالۍ چې هر اونۍ ورکی وسلوال نه خطر تر سره کې د لیا د بټیکوټ سیمه چې هغه د جلال آباد تورخم لوی لاره به هر ورځ د وسوال نخته لعمل او په ساتونو ساتونو بند و نو دا پیخي دي چې خلک دي زیات تشويش کوي دینن
شمامت
یوش مر خلکو
بله شمامت شنواره سی ما غوښتل تنه د پښتنه حکم چې دغه د ننګرهار د شیرزاد د ولسوالۍ مسله چې په اخري راپورونو کې تاسو معلومات راټول کړی و هم بلی چې دغه نخته پای ته رسیدلې ده اوس دغه سیمه څنګه دغه اوس د چاپ ولکه کې د ورستي معلومات سوی د دې سیمه په اړه کې ځکه پیغامونه ازادي رادیو ته راځي او خلک غواړي پوښي پدې
د سیمې روسي معلومات داري چې خپله په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي اوس هم ته پراته دي خلک له امنیتي ویر له امله رسنیو سره مرکې نه کوي څو وړه موږ غوښتل چې د خپله د هغه سیمې خلکو سره وغږېږو چې هلته نښته ترسره شوې ده ول هغوی د امنیتي ویر له امله رسنیو سره مرکه نه کوله او تلیفون یې نه پورته کوه له کور راوتل خو بیخي مشکل کار دی په سیمه کې امنیتي ځواکونه شته دي ول خلکو سره ویره موجوده ده
داسې ویل کېدل کنه چې دا سیمه بیخي کلا بند و خلک نه راوتل نن څنګه خلک راوځي د شیرزاد ولسوالۍ ناراضي خارته یا خو او شاګرزیدل شته دي که څنګه چل دي
او راوتل شي نه اوس لري هم کومه نتیجه کونه په ولکه کې دا غوي پلاس کې دا کوم مشکل نشته خو خلکو د غدري ورځي سر په سر هغه وسلوونه چې دی ولیدل چې داوندار د دې کې د دوه نور نه یعنی په خلکو باندې یو قیامت شو دی په چې دا هغه سي خلک وایي چې هغه مکسور چې ته ور ولېږي نو غوي ته دا د جګړې زور دی خو معلوم شو دی نو ما غیره چې دوی بیا هم داريږي کته هم نتیجه کونه په سیمه کې پاتې دي ولې دې سره یو ویره شته دی او وای چې اسنه چې د تیر ځل په شان باندې بیا دا وسی وسوال نه خطر امن څه شي
خانور کوم تازه معلومات کې در سره یې مهرباني وکړه
یو څه چې زبر یاده ونه کوم او ډیره مهمه مسله ده اوس هم تاسو سره چې په ټلیفون خبرې کوم نګران نزه د کابل د سروبي ولسوالۍ سره علامه امنی شه بازار ورسیدم نن سخت بارانونو د سروبي ولسوالۍ په لزګونو کلی وری دي یعنی لته چې شاوخوا تر څلو پورې خلک یې وبو وری دي چې په دې کې نیمایي زیاتره ماشومان انداسي ویل کیږي کته هم کارش میره نه معلومه تر دې شو پورې ماشومان چې هغه وبو وری دي همدارنګه زیاتره ته پیان چې هغه روښتون ته انتقال کړي خو سې موږ وګورل زه سم په غسیما کې ولارې ما چې کورونه مکمل رنګ کړي دي د میدان په شان دي ورکړي دي د کور وسایل او جامې او صندوقونه دا په داد باندې پاتې دي خلک هم څوک چې وبو ته خبر شي هغه خپل خپلوان
دغه مرستندوی ډلې نشته دي دلته دغه کسان چې د سیلاو زپلو سره مرستې کوي دغه مرستندوی ډلې چارواکي نشته دلته هیڅ
زم دا څو شی دی وړاندې د سیمې تر اورسه د مخکې بوختنه مو کړل خپل امیلي ورده د غسایت د الوتکې لارې نه راخته شي او د تر رسول رسول شي او چې خو سمته کی هغه لومانی مې سکری دی ولی هغه مې چې دې ته به خیمه ورکړي نور خو تو کی ورکی ځکه دې د کوټ مکمل وسایل چې دی ماشي دې نه هیڅ د وطپات نه دی دوی غوښتنه دا کوله چې دولت زړه تر زړه موږ سره همراسته او چې وسم د باران امکان شته د راتلونکو سلاون امکان شته او لا اوس باران مېده مېده وريږي زه مونډيره دي دي وخت هم دا هو چې دولت موږ سره مرسته وکړي تر څو یو سرپناه موجود شي اوس لري زیاتره په ډاګ باندې تاسو دي زین خپل خپلوان کړل لګلی پاس لګلی او د سروبي ولا سوالي نه بره دي تیزین طرف ته چې څومره تلي پاتې دي دغه ټول ته چې وګوري مکمل سي او ورکړي یعنی ډیر یو نیم کور کې فروغ پاتې او سیاغه نور مکمل وي
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره و چې لمړی د ننګرهار د خلکو د اندېښنو په اړه د امنیت په باب راته ویلي او د ننګرهار د سروبي په لور روان شوی او سروبي ته رسیدلې او هلته د سختو سیلاونو ویل چې هم دا اوس د سیلاو په سیمه کې دی وایي چې په ډیر زیات کورونه سیلاو لاندې کړي دي او خلک سختو مرستو ته اړتیا لري دغه سیلاونو په اړه به تازه معلومات د ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې تعقیب کوو او تاسو سره به شریکو
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان چارواکي وایي چې خایي د لوګر د مسیاینه کان د استخراج عملی کار په نږدې راتلونکي کې پیل نشي په دې اړه لګروسته مفصل راپور لرو چې ولې به دغه چاري وزنډيږي محمد یوسف نورستانی نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه باندې وټاکل شو. د دې کمیسیون ویان ازادي رادیو ته ویل چې نو ټاکل شو کمشنرانو په همدې غونډه کې د کمیسیون مرستیال او منشي هم وټاکل. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین څخه اورو چې په دې اړه باندې تازه معلومات راټول کړي. مهرباني وکړه اسد جان.
د لومړی ځل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي په خپل رایا ځان ته رئیس مرستیال او منشي ټاکي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د کمیسیون نوی غړي به سر له همدې ورځې په رسمي بڼه خپلې دندې پیل کړي. ښاغلی نور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون په نوي ټاکل شوي اداري پلاوي کې یوه میرمن هم شامله ده.
نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اعضاو ترمنځ د ټاکنو په اساس باندې ښاغلی نورستانی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رئیس عبدالرحمن هوتکی د معاون او کورنۍ اڅکزی د منشي په توګه وټاکل شو. او دا لومړی ځل دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اعضاو ترمنځ ټاکنه کېږي او بالاخره د ټاکنو په اساس باندې دا نتیجه رامنځته کېږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی مشر یوسف نورستانی په بیلابیلو دولتي پوستونو کار کړی او د هرات والی هم پاتې شوی دی. د دې مرستیال عبدالرحمن هوتکی په خوا د مدني ټولنې فعال او د بشر د حقوقو او چاپیریال ساتنې په برخه کې د یو غیر دولتي سازمان مشر وو. د دې کمیسیون منشي ګلالی اڅکزی د کندهار د بشري حقوقو په سیمه ییز دفتر کې د کمشنر په توګه کار کړی. تیر اونۍ د غوراوي په نوم یو ګډ کمیټې ولسمشر ته وویشت کسان ورمعرفي کړل او له دې ډلې څخه یې نه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په توګه وټاکل شول. د دې کمیسیون په نوو کمشنرانو کې یوسف نورستانی، عبدالرحمن هوتکی او ګلالی اڅکزی سربیره، لیلا احراری، شریفه زرمتی، سیار برمک، محمد حسین گرزیوانی، عزیز بختیاری او سلیمان حامد هم شامل دي. دغه کسانو د پنځمه پورز د ولسمشر په حضور کې لوړه وکړه او ولسمشر ترې وغوښتل چې خپل استقلالیت حفظ کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی مشر هم ژمنه کوي چې نوی مشر هم ژمنه کوي چې تر خپل واسه به د انتخاباتو شفافیت ته کار وکړي. یوسف نورستانی څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې هڅه به وکړي تر څو د تیرو انتخاباتو ترخی تجربه او ترخی خاطرې تکرار نشي.
زما هدف زما د ملګرو سره، زما د همکارانو سره، زما د نورو کمشنرانو سره دا ده چې یو ډیر شفاف، آزاد، پاک انتخابات لپاره زمینه برابر کړو. د دې لپاره اولنی شرط دا ده چې باید په مملکت کې امنیت تامین وي. موږ مشکلات او چیلنجونه د مخکنی انتخابات کې درلودل، نو هیله ده چې د هغه ترخې تجربو نه موږ پند واخلو او غواړو چې دا کمیشن
لدی وړاندې ولسمشر حامد کرزی د انتخابات د خپلواک کمیسیون د رئیس او غړو په ټاکلو کې آزاد لاس درلود. خو د دې کمیسیون د تشکیل دند او صلاحیتونو په قانون کې دغه څه لمنځه ولاړل. بل فریده جان،
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین و معلومات راکړل چې محمد یوسف نورستانی نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. همداسې اشانه د کمیسیون مرستیال او منشي هم ټاکل شوی دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د خبرونه په سر کې مو په ننګرهار کې د امنیتی اندېښنو په اړه باندې واوریدل. په ننګرهار کې یو شمیر قومي مشران او پولیسي جرګې کې د دې ولایت یو شمیر استازي وایي د دې ولایت په حصارک ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته وسلوال طالبان د دې ولایت نورو ولسوالیو ته ورتښتیدلې دي او د خلکو ورځنی ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا په حصارک کې تر پوځي عملیاتو وروسته وسلوالو طالبانو په شیرزاد، هسکمینا او خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې حملې تکړې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ردوي چې وسلوال طالبان په ایوي سیمه کې تر ډېرې مودې مقاومت کولی شي. فرشته جلالزی په دې اړه باندې معلومات راټول کړي دي.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د ننګرهار یو شمیر استازي وایي چې د حصارک پولیسوالۍ کې تر پوځي عملیات وروسته د ولایت په نورو ولسوالیو لکه شیرزاد، هسکمینا او خوګیاڼیو کې امنیتي وضعیت خراب شوی. د پولیسي جرګه کې د ننګرهار استازي انجینیر سید اکرام نن ازادي راډیو ته وویل کله چې تیر ونې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو عملیات وسول، په نورو ولسوالیو لکه شیرزاد کې پراخې حملې دا ثابتوي چې په سیمه کې امنیتي زیات لا تهدید سره مخامخ دی.
خو البته ای معلوم است که هفته گذشته وقتی که ارگانه امنیتی
دی وای دا څرګنده ده چې تیره اونۍ چې امنیتي ادارو عملیات وکړل په حصارک کې او پرون او نن په شیرزادو کې دومره سترې حملې وسوې، نو څرګندوي چې په نورو شاوخوا ولسوالیو کې د امنیت وضعیت خراب شوی دی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې قومي مشر ملک ګل محمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په حصارک ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته ګڼ شمېر وسلوال طالبان د دوی ولسوالۍ ته وروتښتېدل او له دې امله په سیمه کې وخت نا وخت شدیدې جګړې کېږي. په شیرزاد ولسوالۍ کې د ځنی پوځي عملیات پرون پای ته ورسېدل او دولتي چارواکو په هغه کې د څه باندې اویا تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تېره اونۍ په حصارک ولسوالۍ کې د سیمرخ په نوم پوځي عملیات ترسره کړل چې په هغه کې هم د لسهاو وسلوالو کسانو د وژل کېدو خبره وسوه. د ازادي راډیو خبریال د سیمې د خلکو په وینا وایي چې د بهرنیانو په شمول وسلوال کسان په تقریبا مرکزي ولسوالیو لکه خوګیانو، حصارک او هسکه مینه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد وخت نا وخت عملیات کوي او په دغو عملیاتو کې ملکي خلک وژل کېږي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو مرستیال ویندوی شغلې وزیري دا مسله ردوي چې وسلوال طالبان په حصارک ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته نورو ولسوالیو ته تشدیدلې دي او هلته یې مقاومت پیل کړی دی.
ما تاسو ته مخکې وویل چې په کوم ځای کې چې د ملي اردو لخوا عملیات کېږي هلته مخالفینو ته ډېر تلفات رسېږي، ځکه په سیمو کې چې مخالفین یا قرارګاه ولري یا ډیپو ولري هغه قرارګاوې او ډیپوګانې ټول ورانېږي، هغه د ملي اردو ځواکونو لاس ته ورځي، دوی هم انساني تلفات ګوري، د سیمې په خلکو کې د دوی اعتبار راکمېږي او د سیمې د خلکو سره حکومت کولی شي مرسته وکړي. نو په دې اساس باندې په هره سیمه کې چې عملیات کېږي هغه زمونږ په ګټه دي، د ملي اردو په ګټه دي او د دولتي حاکمیت په ګټه دي. مخالفین ته ډېر ستر زیان رسېږي او د هغوی ته په اعتبار راکمېږي. موږ تاسو ته ویل شم چې په ټول وخت کې چې د افغانستان په جګړه کې بهرنیان وو، کچېری بهرنیان نه وي، بهرنۍ مداخلې نه وي، په بهر کې دوی تمویل نشي، دوی ونه روزل شي، په افغانستان کې جګړه بله ډېره پخوا پای ته رسېدلې وه. دا ټولې دنیا ته معلوم دی چې د مخالفینو سره چچنیان، عربان، نور پنجابیان او ډېر بهرنیان دي چې دوی سره مرستې کوي او هغه ټول پټ ځایونه لري په بهر کې او خو د ښوونیز مرکزونه لري په بهر کې، دوی اکمالیږي، دوی سره مرستې کېږي. که داسې نه وي دا د افغانستان جګړه به له څو کاله پخوا پای ته رسېدلې وه، هېڅ نه وه، مشکل به نه وه. په دې باندې ټوله نړیواله ټولنه هم خبره ده. زمونږ جناب جمهور رئیس، ملي دفاع وزیر لوی درستیز دې ټولو ته ټول وخت اشاره کړې ده چې زمونږ مخالفین د بل خوانه تمویلیږي، ښوونه روزنه ورکول کېږي او په ټول نورو ځایو کې دوی پټنځایونه لري.
خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عزت الله زمری په سیمه کې د حصارک په ولسوالۍ کې عملیات او په سیمه کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي یوازنی دلیل نه ګڼي. عزت الله زمری نن سهار له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په ننګرهار کې د بې امنیتۍ یو بل عمده دلیل د ولایتي ادارې کمزورتیا ده. زمری وویل چې افغان ځواکونو ته کافي ملاتړ نه ورسېږي ترڅو د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي.
د افغانستان د دولت مخالفین دومره تقویه شوي دي چې درې ورځې یوازې دوی د شیرزاد ولسوالۍ باندې مسلسل جنگ کوي، هغوی ته زموږ امنیتي قوتونو ته کومک نه رسېږي. موږ په دې باندې پوهېږو، دا زموږ محلي پولیس دی که امنیتي پولیس دی، دوی د احساس د مخې د دښمن په مقابل کې جنگ کوي، جګړه کوي او مقاومت هم لري، احساس هم لري او ښه فکر او ښه نظر لري. مګر هغوی دپاره خو امکانات ضرورت شته که نه؟ هغوی دپاره تجهیزات خو ضرورت شته. د امکانات ولایتي ادارې رامنځته کوي او که هغوی ته د اسمان نه راغورځېږي سړی باید دسې فکر وکړي.
عزت الله زمری په ننګرهار کې پر ولایتي ادارې انتقادونه وکړل او ویل چې اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی او دغه واټن دومره زیات شوی چې پر حکومت یې د ولس باور له منځه وړی. موږ هڅه وکړه چې د ننګرهار د ولایت والي له دفتر سره تماس ټینګ کړو خو متاسفانه بریالي نه سو. په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې که چیرې د امنیت وضعیت ښه نه سي نو خلک به ونه سي کولای چې په انتخاباتو کې هغه څه چې لازمه ده برخه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی عبدالرحمن هوتکی ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د مشروعیت لپاره په دغو انتخاباتو کې د خلکو او د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې فعال ونډه اخیستنه ډیره مهمه ده. دوی ویل چې د امنیت خرابوالی د انتخاباتو مشروعیت ته ضرر رسولی شي. دا اندېښنه د چارواکو د چارو د څیرونکو په وینا له ټول افغانانو سترسته چې په ځینی وختونو کې له بهرنیو هیوادونو څخه وسلوال افغانستان ته راځي او دلته پوځي عملیات کوي او په ځینی ولسوالیو کې امنیتي وضعیت خراب دی. خو د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازی انجینیر سید اکرام وایي چې سره له دې چې په پاکستان باندې چې له پاکستان سره په پوله پروت ننګرهار ولایت د افغانستان د امنیت لپاره له ستراتیژیک اړخه ډیر مهم دی، خو په دغه ولایت کې امنیتي ستونزې په محدود ولسوالیو کې دي او د افغانستان په عمومي ډول د ټول افغانستان امنیت ته ډیر د پام وړ منفي اغیز نسی رسولی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ځینو ستونزو له امله ښایي د لوګر د مسي عینک کان د استخراج عملی کار په نږدې راتلونکي کې پیل نشي. د دې وزارت چارواکي له چینایي ام سی سي کمپنۍ سره په قرارداد کې ځینې تخنیکي ستونزې او د مسي عینک په سیمه کې د تاریخي آثارو موجودیت د دې کان د وستلو په مخ کې لوی خنډونه بولي. دوی وایي په قرارداد کې د تخنیکي ستونزو د حل لپاره ټاکل شوی ده د قانون وزیر په نږدې راتلونکي کې چین ته سفر وکړي. د مسي عینک کان د استخراج تړون په 2001 میلادي کال کې د چین له ام سی سی کمپنی سره لاسلیک شو. قاسم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
د چین له ام سی سی کمپنی سره د لاسلیک شوی تړون پر اساس د مساینه کان د استخراج چارې باید یو کال مخکې پیل شوی وای. خو د افغانستان د قانون وزارت وایي چې شای تر راتلونکو څو نور میاشتو پورې به هم دا کار پیل نسی. د قانون وزارت سلاکار محمد اسف فیروزان وایي د مساینه کان په قرارداد کې ځینې تخنیکی ستونزې موجود دي چې باید د استخراج له پیلېدو مخکې هواري سي. شغله فیروزان د شنبه پر ورځ لازادي رډو سره په خبرو کې د دې تخنیکی ستونزو په اړه څویلو ډډه وکړه، خو وی ویل چې د قانون او پټرولیم وزیر د دې ستونزو د هواري لپاره چین ته ځي.
د استخراج چارې د موجودو ستونزو تر هواري پورې ممکن تر راتلونکو څو میاشتو پورې وځنډول سي. موږ تمنه لرو چې دا کار په نږدې راتلونکي کې وسي، ځکه چې د قانون وزارت او د ام سی سي کمپنۍ ترمنځ خبرې جریان لري. د قانون وزیر په نږدې راتلونکي کې چین ته سفر وکړي څو د قرارداد تخنیکي مسایل حل کړي او وروستي نتایج به یې اعلان کړي.
افغان حکومت په 2001 میلادي کال کې د مساینه کان د استخراج تړون له چینایي ام سی سي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. د یاد تړون له مخې د دې کان د استخراج په پیلېدو سره د 10,000 افغانانو لپاره د کار زمینه برابرېږي او ام سی سي کمپنۍ به هر کال 400 میلیونه ډالر افغان حکومت ته ورکړي. خو د دې تړون له لاسلیک کېدو شپږ کاله تیریږي او تر اوسه پورې د کان د استخراج لپاره عملی کار نه دی پیل شوی. د چارواکو په وینا سیمه کې د تاریخي آثارو را پیدا کېدل هم چې باید خوندي ځای ته انتقال سي د دې کان د استخراج کار له خند سر مخ کړی. د قانون وزارت د سلاکار په خبره د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو موجودیت هم د مساینه کان ته امنیتي ګواښونه پیښ کړي.
لکه
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، لوګر په ازره ولسوالۍ کې له څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ شوي وو. له همدې امله په وروستیو کې دولت پریکړه وکړه چې هلته ستر عملیات پیل کړي، چې له نیکه مرغه دا عملیات ډېر بریالي وو. نو د ازرې نامنۍ تر یوه حده د پروژه لپاره کوښښونه رامنځته کول.
مخکې تر دې د لوګر یو شمېر سیمه ییزو چارواکو ازادي رډیو ته ویل و چې د سیمې ځینې استخباراتي شبکې د نامنۍ په رامنځته کولو سره غواړي د دې ستر اقتصادي پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي. په وروستیو کې یو شمېر رسنیو د قانون وزارت د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې شاید د مساینک تړون د نامنۍ له امله لغوه سي. کتونکي افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې د مساینک کان د استخراج عملي چارې ژر تر ژره پیل کړي. د دوی په باور دا کار به له اقتصادي پلوه افغانستان ته ګټه ورسوي او نور بهرني پانګوال به هم په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي.
مجیب احمد زیلی کی د شیرزاد او د ولسوالۍ جګړه د پاکستان له لاسه ده. محمد یونس د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ څخه لیکي په ننګرهار کې ولې کلو ته برق نه ورکوي. ګران هغه د کندهار ولایت څخه لیکي د اداري فساد په اړه څه وکړی هیله ده چې ستاسو د پیغام مسؤولو چارواکو اورېدلی وي. یو بل اورېدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکي د برق او انرژۍ له وزارت نه غواړو چې د کونړ پر سیند د برق ډیم جوړ کړي. په یاد لرئ چې په همدې خبرونه کې د کونړ سیند په اړه باندې د خلکو د اندېښنو په باب اوري چې د کونړ خلک وي د کونړ ډېرې اوبه پاکستان ته ځي او دوی تینه په سمه توګه ګټه نشي اخیستی. تر خبرونو وروسته د راپور حتمن اورېدلی شئ. شریف الله سالی لیکي د کونړ په ولایت کې ولې د سرحدي پولیسو عسکر ضعیف دي، باید په درنو وسلو سنبال شي. ازادي رادیو اوري چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. ازادي رادیو ته د ورځې په جریان کې وخت نه لري او د انټرنیټ امکانات لري او غواړي مطالبي ولولي او واورینو ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ مهیروي. دونی مې بجې شوي جنقال کوزې استډیو ته راغله د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې نن د هند قونسلګرۍ ته نږدې 14 کې اته تنه ملکي خلک وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی اداري هیئت وټاکل شو. د دې کمیسیون مسؤلان وایي یوسف نورستانی د کمیسیون د رئیس، عبدالرحمن حوتکی د مرستیال او ګلالی اڅکزی د منشي په توګه انتخاب شوي دي. سوداګری او صنایع وزارت وایي د افغانستان د صادراتو اندازه د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په سلو کې شپېته زیاته شوې او د صادراتو ډېر اندازه تازه میوې دي. د ایران د منتخب جمهور رئیس حسن روحانی د کار د پیل په مقصد په تهران کې خاص مراسم جوړ شوي. ټاکل شوی چې روحانی نن د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای سره وګوري او د هغه رسمي تایید ترلاسه کړي. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د مصر له اخوان المسلمین ډلې او د هغې له ملاتړو غوښتي چې ډیموکراسي پرېږدي او د اسلامي شریعت پر اساس حکومت جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتو امر کړی چې په اسلامي هیوادو کې د دوی لکتر لګي 21 سیاسي ماموریتونه د یک شنبه پورې به وتړل شي او نړیوال خبرداري ورکړي چې القاعده شبکه ممکن د اگست میاشت کې حمله وکړي. د ماليزیا چارواکي د هغو 22 اندونیزیي کاریګرو لټون کوي چې بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوې ده. دا کسان د اختر د رخصتیو لپاره کورونو ته روان ول. او عراقي چارواکي وایي د هیواد په شمال کې پر امنیتي ځواکونو باندې د ډزو او بمي چاودنو له امله اته کسان وژل شوي.
د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور اړوند سیمو او همداشان په چترال کې سخت بارانونه ورېدلې دي او د سیلاب له امله لسګونه تنه مړی یا ژوبل کړي دي. لګروسته په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوري. د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه کې به ووري چې افغان ځوانان په انتخاباتو کې د خپل ګډون په اړه باندې سوي. خو اوس به د کونړیانو د زړه خواله وورو. د کونړ خلک وایي په سیمه کې پریمانه اوبه دي، خخ کله سیند لري، خو د کونړ سیند ګټه دوی ته نه، پاکستان ته رسیږي. د کونړ خکلي او مسي سپي دوی ته داسې دی لکه تیل، خو چارواکو ورسره مرسته نه ده کړي چې دوی ترې په سمه توګه ګټه واخلي. د روح الله انوري په راپور کې لازادي رادیو سره د کونړیانو د زړه خواله اوري.
د کونړ اوسیدونکو چارواکي وایي د دوی په ولایت کې دومره پریمانه اوبه بهیږي چې که چیرته پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي نو په برکت یې د ټول افغانستان اقتصاد ښه کېدی او په هره برخه کې نورو ته له لاسنیونې خلاصېدی شي.
زما نوم سراج حق دی، د کونړونو ولایت د مرکز اوسیدونکی. د کونړ سیند نه حتی تر اوسه پر دې یو لختي استفاده هم چا نه کړې چې خلکو ته دې ګټه ورسېږي. غیر د دې نه چې کال په کال د خلکو کورونه ویسي، خلک ویسي، ځمکې ویسي، دغه مشکلات خلکو ته پیدا کړي.
مدیر صاحب د کونړ ولایت څخه کدا چیرته په افغانستان کې بالخصوص په کونړ کې مهار شي دا سیندونه او د دې نه کانالونه د دې نه د برق سیستم دغه پروژې په قوي قوي منظور شي نو زه فکر کوم دا به ټول افغانستان په ګټه وي او دغه برق چې دغه سینور کولای شي دا په افغانستان کې بل سیند مشتره چې داسې برق ورکړي.
دوی ویل دغه مهمې او ارزښتناکې اقتصادي سرچینې څخه تر اوسه یو افغان حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې چې ملای افغانان په تیارو کې پراته دي. خو ګوندی هیواد پاکستان چې هم دی اوبو ته یې برېښنا پوټونه او د اوبو بندونه جوړ کړي، شاړې ځمکې پرې خړوب کړي، په برېښنا یې خپل کورونه او ښارونه روښانه کړي او په سلګونو فابریکې یې پرې ګرځي.
دا د کونړ سیند دی، نن موږ ته د ډیزل او پټرول عیشیت لري. دا موږ ته روان دي د پاکستان حکومت ته. ټول نفع او ګټه هر څه پاکستان ته رسیږي، تاوان یې موږ ته رسیږي، ګټه او هر څه پاکستان. نو موږ د خپل دولت نه دا هله لرو چې دې ته ځای په ځای ډیمونه وړې وړې فابریکې جوړې کړي، دا زموږ للمی پیاوې شي، خلکو ته پکې کار پیدا شي او خلکو ته د برق خانه او سهولت هم برابر شي. ولې نن سبا په هر څه کې برق رول لري، برق نه یې دنیا او د ټیکنالوژۍ موږ هیڅ نه خبر دی نو شاسي لور
سندونه د برق پرابطه باید وایي. کونل چې ډېر سرشار سندونه منابع لري خو تر اوسه پورې د دې څخه صحیح استفاده نه شوې، ځکه دغه دوه سندونه چې په کونل کې بهیږي دا ډېر د افغانستان په سطح باندې دا ډېر لوی سندونه دي او موږ تاسو ګورو چې دغه سندونه ګاونډي هېواد پاکستان ته روان دي. اول ته ځای په ځای باندې د برېښنا کوټونه جوړ شوي دي.
کونړیان وایي که د افغانستان په ځای په کومبل هېواد کې دومره پریمانه اوبه موجودې وای داسې د اوبو او برېښنا بندونه به یې پرې جوړ کړی وای چې ګاونډیانو ته به یې هم برېښنا ورکړې وای او د خرڅېدونکي برېښنا په عوایدو به یې د خپل هېواد ټول اقتصادي ستونزې هوارې کړې وای. خو بدبختانه چې زموږ حکومتونو دې مهمې خبرې ته شا کړې او له اوبو مو نور خلک ګټه پورته کوي. په کونړ کې د اوبو د ویش او تنظیم رئیس انجینر عبدالرشید زلمی ازادۍ راډیو ته وویل د کونړ سیند د اوبو حرکت او اندازه له نورو سیندونو زیاته او د ډېرې ګټې اخستو جوګه ده.
په اوسط ډول باندې 1080 متر مکعب پر سکند اوبه لري د کونړ عمومي سیند.
د دې نه تر اوسه پورې څومره استفاده شوې ده؟
نو دې نه مختلف کانالونه جوړ شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې. ولې موږ پلان کړی لرو چې د مختلفو کانالونو باندې کار وکړو، هغه کانالونه چې سابقه جوړ شوي دي او همدارنګه مرور ولسوالۍ عمومي کانال هم موږ ته وزارت ته کړی دی، هغه بله ورځ مو ولېږه وزارت ته لېږلی هم دی د منظورۍ په خاطر امکان لري چې هغه هم منظور شي. همدارنګه یو بل عمومي غټ کانال چې د څوکۍ عمومي کانال دی چې د څوکۍ څخه شروع کېږي تر ګمبیري پورې چې هغه 100 متر مکعب په اندازه اوبه لري، هغه هم په پلان کې دی چې هغه باندې کار شروع شي. 500 میگاواټه برق به تولید شي.
په کونړ کې د اقتصاد رئیس عبدالرشید صافی ازادۍ راډیو ته وویل که چیرته د کونړ په پریمانه اوبو د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي نو په برکت یې افغانستان په خپلو پښو ودرېدی شي.
د برق بندونه لکه د سور تاغ بند دغسې نور په 15 سروېګانې نورې په شیګل او اسمار په دغه ساحاتو کې شوي دي. که چېرته په دې باندې برق جوړ شي نو دغه برق په ټول افغانستان ته ورسېږي او په دې باندې به فابریکې جوړ شي، په فابریکو کې به مختلفې فابریکې به جوړ شي، په دغې کې به د خلکو ته د کار زمینه برابره شي او ډېر خلک به په کار شي او افغانستان اقتصاد به په خپلو پښو ودرېږي. د خارجي نړۍ د هغه احتیاج نه موږ دقیق او موږ به په خپل ځان باندې متکي شو.
د دغه ولایت د برېښنا رئیس انجینر عبدالله ولی هم وایي چې د تاریخ په اوږدو کې هیڅ افغان حکومت د کونړ له پریمانه اوبو ګټه نه ده پورته کړې، یوازې سردار محمد داود خان ورڅخه د ګټې اخیستنې لپاره پلان جوړ کړ خو هغه چا د پلان عملي کولو ته پرین خود.
د افغانستان حکومت د بندونو په جوړولو کې هیڅ استفاده کړې، هیڅ بند د کونړ په سیند باندې نه دی جوړ شوی تر اوسه. څوکۍ پیسې کوم یو پروژه موږ لرو چې د ایرانیانو څخه قرارداد شوی، د هغې سروې جریان لري. څاګي په منطقه کې موږ سروې کړې چې فابریکه جوړه شي 300 میګاواټ ظرفیت لري او په شال په منطقه کې 26 میګاواټ سروې شوی، تمام کار سروې خلاص شوی. چې په ننني عصر کې د اقتصاد اساسي برق انرژي ده. دغه بندونه که جوړ شي د افغانستان اقتصاد به په خود ری په زرهاو خلکو ته به کار زمینه مساعده شکار ورته پیدا شي په دغه فابریکو کې.
نږدې یو کال کېږي چې د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان کونړ ته راغلی و. دلته یې په یوه ستره غونډه کې خلکو ته وویل چې د هندوستان هیواد د کونړ په سیند د برېښنا کوټونو جوړولو لپاره شپږ ځایه سروې کړي چې که چیرته دغه بندونه جوړ شي نو له 2000 میګاواټو زیاته برېښنا تولیدولی شي. خلک وایي که چیرته د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي نو په زرګونو میګاواټه برېښنا به تولید کړي چې ورسره به په هیواد کې صنعتي فابریکې جوړې شي، په زرګونه بیروزګاره کسانو ته به د کاروبار زمینه برابره شي، د کانالونو ویستلو سره به د کونړ سیند مهار شي، په زرګونو هکتار ځمکې به د سیند له همیشني ګواښ څخه وژغورل شي. سیند چې کومې ځمکې لاندې کړي هغه به هم په آبادو ځمکو بدلې شي او نورې زیاتې للمي ځمکې به خړوب شي، چې یادو کارونو سره به د هیواد اقتصاد پیاوړی شي او نه یوازې دا چې افغانان به د همیش لپاره نورو هیوادونو ته له لاسنیونې خلاص شي، بلکې وبه کړی شي چې نورو اړو هیوادونو سره مرستې هم وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانو سنگر
د افغانستان دولت ادارې په فساد کې خپل مبارزه کړی ده، خو لیکن تمام اس کوشش به نتیجه و ایداری فضا تغییر طبیعی دست یو خانانه و کلتور گرزیدلای ده. ایس سرای نشی که ولی چه اخپل کار پا وقت پا ماین خلاص کی پده چه از مثلا دقا ورور دقا ما پا مرکه دقا یو میاش کیگه چه پا دقا دیر اندک کار ده و پس گرزی، لیکن دا کاغذ پرانی زمان پا حکومت که وجود داری و اوز هم فعلا دیر شویده و کم نده.
فریدون، افغانستان اداره ټول فساد نه ډک ده، که رئیس نه شروع کې تر مادونه پورې ټول په فساد کې اغشته دي. همدغه رشوت په خپله مونږ چې ورکو یو نفر ته هم په ګناه کې اغشته کېږو، ورسره هم د هغوی ملاتړ کېږو، نو ځکه فساد اداري زیات شوی ده. او د فساد مخنیوی په داسې نه کېږي چې مثال خبره یو نفر رشوت واخلي او بل چېرته چې لاړ شي شکایت وکړي چې فلاني نفر یا فلاني مرجع ما نه رشوت واخیسته، هغه وایي چې سوره پیدا کړي چې زه در محکمه
ایکم. منو محمد شفیع، دولت اداری په فساد مقابل کې هیڅ مبارزه نه کړی، که مدولت او وړي چې مبارزه وکړي په ډیر زړه زړه دا مسله ختمولی شي، خو نه کې خپل دولت په دې کې لاس لري. په دې خاطر باندې اداری فساد نه ختمیږي که څو چې دولت خپل جدي اقدام ونکړي. علت دا دی چې خپل په دولت په راس کې هغه کسان وظیفه لري چې هغه نه غواړي وطن لپاره خدمت وکړي، غیر د نه خیرت پکې بلې وظیفه نشته.
په روانې خبرونې کې د ځوانانو پروګرام تاند څنګ لرو و بورو. په دغه پروګرام کې چې افغان ځوانان په انتخاباتو کې د ګډون په اړه څه نظر لري، دوی هغه کسان چې په خوای په پخوانی انتخاباتو کې ورته رای ورکړي دي، دا غینه څه نتیجه یې اغستې ده، او اوس څه وایي په دې اړه باندې په پروګرام کې اوریدلی شي. خو اوس له خیبر پښتونخوا راپور لرو. د خیبر پښتونخوا په مرکزي ښار پېښور، اړوندو سیمو او چترال کې د بارانونو او سیلاب له امله لسکونه تنه وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. همداشان د پېښور په ډیرو سیمو کې د سیلاب اوبو کورونو ته ننوتلي دي چې خلک یې له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي. د خیبر پښتونخوا په لرې پرتې سیمې چترال کې هم سیلاب ډیرو ودانیو ته زیان رسولی دی. همداراز په دغې سیمې کې یو برېښنا کوټ هم په بشپړه توګه له منځه تللی دی، چې له امله یې د چترال د ډیرو سیمو خلک برېښنا نه لري او برېښنا پکې بنده شوې ده. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفیق په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا په مرکزی ښار پېښور او شاوخوا سیمو کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د بارانونو د ورېدو لړۍ روانه ده، چې له امله یې په یادو سیمو کې مرګ ژوبله اړولې ده. په پېښور کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د روان باران له امله سیلابونو تر دې دمه د دې ښار په ورسګ، متره، پیربالا، بدنۍ، ناصرباغ او نورو سیمو کې وتنه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. همداراز د پېښور په ځینو نورو سیمو کې کورونو ته د سیلاب د اوبو د ننوتو له امله د خلکو ژوند په ټپه درېدلی دی. د پېښور د ورسک یو تن اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې هر کال د پشکال د بارانونو له امله یې په سیمه کې سیلابونه راځي، خو د هغه په وینا حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ ګام نه پورته کوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دې وخت کې د پشکال د موسم چې دی وخت راورسیږي، زموږ په سیمه باندې ډېر سخت بارانونه ډېر زیات شي، نو سیلابونه راوځي. او سیلابونه سره مطلب زموږ د حکومت څو سوځلې موږ دغه وینا وکړله، خو لکه موږ ته هېڅ دغه نه راکوي. اوس هم لکه زموږ په علاقه باندې ډېرې سختې اوبه ولاړې دي، کورونو ته اوبه نه ننوځي، پیشو ډېر روانې. زموږ پښتنه څوک نه کوي، زموږ معلوماتو ته پوری چا مونږ وکړلو، څو سوځلې موږ شکایت وکړلو. سیلابونو خلکو ته ډېر مالي او ځاني تاوانونه ورسولو، ډېر روانې.
خو د پېښور کمشنر صاحبزاده انیس رسنیو ته وویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خیریه ادارو په مرسته مرستندوی کارونه پیل کړي دي، تر څو خلک خوندي ځایونو ته ولېږدوي.
پشاور میں تقریباً 7 افراد جو ہیں جہاں بحق ہوئے ہیں.
پشاور کی تردید اور بارانوں اور سیلاب و تنوجری اور لسگون نوری تپیان کری باید او ایل شی چی پرون پر خیبری جن سے کتا سخت و رختون لامالا دا پیخور پر خورنو کی عبود سیلاب بنا گو رکھا، چلا عمالا دا پیخور زنی سمی لکور سک، مطرہ، پیربالا او بدنی کی عبود خلق و کورون تن نواتے. داغه په وینا د سیلاب له امله د پېښور 400 پر لوی لار دی او پل د نړیدو له امله د 400 پېښور ترمنځ مکنۍ اړیکه قطع شوې، چې د دواړو سیمو اوسیدونکو له ستونزو سره مخ کړي دي. پر پېښور سربېره د خیبر پښتونخوا په لرې پرته سیمه چترال کې هم سیلابونو درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې له تېرو څو ورځو راهیسې په دغه سیمه کې بارانونو تر دې دمه نږدې شپږ تنه وژلي او سلګونه نورو ته یې مالي زیان اړولی دی. خبرځای کاږي چې په چترال کې سیلابونو سلګونه کورونه بهولي او پلونو، جوماتونو او نورو ودانیو ته یې زیان رسولی دی. همداراز د چترال یو برېښنا کوټ هم د سیلاب له امله په بشپړه توګه له منځه تللی، چې له امله یې د چترال په ډېرو سیمو کې برېښنا بنده شوې ده. د یادونه وړ ده چې پر 2010 میلادي کال د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې سیلابونو سلګونه خلک وژلي او زرګونو نورو ته مالی زیان اړولی و. د دغه سیلاب له امله د دغه هیواد ډیری خلک د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وو چې تر دې دمه لا خپلو سیمو ته بیرته نه دي ستانه شوي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاندی تانگی د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
سلام 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 همزولو، په نننۍ خبرونه کې د جمهوری ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د ځوانانو ګډون پاړه غږیږو. څوک سوای؟
زه فکر نه کوم چې راتلونکو انتخابات کې اشتراک
آر هغه ځوان چې هغه په داسې پروسو کې ګډون ونه کړي، دا په دې معنا چې د ځان په اړه بې تفاوته دی، د خپل د آیندې په اړه بې تفاوته دی.
کارت بوالې نه خلم ځکه کارت اخیستل رایې اچول خو د خپل هیواد راتلونکی ټاکل دی.
کمیسیون مستقل د انتخاباتو د افغانستان خلکو ته ډاډ دی ورکړي. د دوی رای به شمیرل کیږي، د دوی رای نه به دفاع کیږي، رای به محفوظ ساتل کیږي.
زه نورګل شفق هم ملګرتیا مې وکړي. خای خبر بوي چې د راتلونکو یعنی 1993 کال د وری پر 14 منیټه د جمهوریت ریاست ټاکنې تر سره کیږي او څه مودا وړاندې یعنی د زمری په 15 منیټه د رای ورکولو کارتونو د ویش او نوملیکنې دویم پړاو پیل شو. خو ځینې ځوانان وایي چې نه به کارت واخلي او نه به په ټاکنو کې ګډون وکړي. لدوی یو د لغمان اوسیدونکو کیهان دی.
د انتخابات په نوم انتخابات یو د لکر کیږي چې په افغانستان کې اساسي کار قطع نه ده شوی، نه کوم بند جوړ شوی، نه کوم فابریکه جوړ شوی. پورم کارت نه درست کارتم داخل ما کارت په هلکار نسبره کی چې کوم وکیلان یا رئیس جمهور چې انتخاب شو ټول په اساس د مشوره او په اساس د درغلي انتخاب شوی، نه د خلکو پرای انتخاب شوی.
رفیع الله یو ځل کوم کاندید ته رای ورکړی و دوستانو، خو اوس دومره پکې مان نه دی چې په راتلونکو ټاکنو کې هم ګډون کول نه غواړي. دی وایي چې په سر کې دوی غوړې وعده کوي خو وروسته بیا څوک نه پیژنې.
په ولسی جرګه په انتخاباتو کې مې کړای بس والله په خپل رایه پښیمانه یم، هغه په دوه خاطر چې هغوی موږ سره ډېر وعدې کړې وې چې تاسو په مکتب کې یا هر ځایم کې مشکل وازې به درته کړم. هغه اوس چې ورشي حتی خپل نه درسه ویني، ماډیګاردان په درازو کې ولاړ وي، نو داسې مخي سړی وړاندې نشي ورتلی، خپل وعدو باندې نه وي ویلار. داسې شخص نشته چې څوک امید ورته ولري که داسې حال وي. نه انشاءالله ګډون به ونه کړم.
نفیسا د کابل پوهنتون یوه محصله ده همزولو، هغه کارت اخیسته او څو ځلې ځینو کسانو ته رایه هم ورکړي. خدا ځل ولی نه غواړي چې خپل رایه وکاروي. لدې به واورو
مونږه به مخکې کالونو کې رایه ورکړ، مګر ټول خپل منفعت د پاره کار کوي. هیڅوک د ټولنې ته خدمت نه کوي. هر یو کاري جمهور دی، کا وزیر دی، کا رئیس دی، هیڅوک د سي انسان وطن دوست مو پیدا کولې نشو. ټول د خارج له خوانې مې کیږي. نه نه ورکړ.
ځینې ځوانان وایي چې کچیرې تر رایه ورکولو وړاندې یو کاندید وپیژنو دوستانو، په اړه یې پلټنه او څېړنه وکړو، نو که یو خوا به هیڅکله په خپله ورکړل شوې رایه پښیمانه نه شو، نو بل خوا به مو د یوه وړ او سم کاندید په بریالي کولو کې مرسته کړې وي. دغو ځوانانو ته غوږ شئ چې له ځانه سره یې د یوه ښه کاندید لپاره کوم معیارونه په پام کې نیولي او څه ډول یو چاته رایه ورکول غواړي.
نوم یې محمد جاوید ځلاند وردګ دی. دغو په باره کې باید موږ دغو سوانه ویو چې هغه څه رقم سړی تېر شو
شوی مخک سره کم بیکګراوند لري موږ دو رقم پیژنو سره کم کار نه کړی مخک هغه نیک سره د سره موږ رای ورکو
همت الله نوري د هر افغان وظیفه ده چې اول دی وته ورته زیر شي اذا څوک دی تحصیل څنګه دی وطن دوست دی جنای جرم لري نه لري وطن پال نه دی ورسه پاسونه تشکی وی پیژند ورسه دغه نه رای وای اول بعد وطن دوست وی جنگجونی وی تحصیلات لور وی وطن د جنگون نه خلاص کی تعلیم ته ښه وده ورکی افغانستان مون ته آباد
وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما
نظرونه مختلف دی دوستانو داسې ځوانان هم کم ندی چې راتلونکو ټاکنو ته خوشبينه دي لزړه غواړي چې کارت واخلي او د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړي راځي د ځوانانو ته هم غوښ شو
امین الله پښتون مریم نتلس کلمې انتخاباته کړه اخستل شم کارت به والي نه خلم ځکه کارت اخستل رای اچول خود خپل هواد راتلونکو ټاکل دي او هواد په منګه عقل لري چې په بدولو کې وانډ واخلو او دا رای ورکول د خپل خوخي وړ نمون ته هم یو هواد داول
کارت مغسه ده اول وظیفه ده هر افغان دا چې اول کارت باید بغلی په انتخاباته کې باید ګډون هم شرای ولاته کې هم ولس جرګه کې هم په ریاست جمهوریت کې ټول کې ګډون کړای دي څنګه ګډون نه کوم کې ان شاء الله یو صحیح کس په شاکه باندې کینی چې افغانستان آباد کې
bale کارت مغسه ده او غواړم چې په انتخاباته کې ګډون وکړم باید هغه چاته رای ورکړو چې هغه خرڅ شوی نه وي او د افغانستان د دې ملت غم ورسره وي او د دې ملت د یو ځایوالي یو د جو آبادی غم ورسره وي
زمانم اشمت الله د دولسم ټولګي زکهونکه ان شاء الله پر اتلونکو انتخاباتو کې زبا غډون وکم ځوانانو ورو ډیر مشکلات لري مثلا دا ډیری ځوانان چې کله چې مکتب نه فارغي دي نو شي کولای چې عالی تحصیلات لار پیدا کی به قریب به هدف به اندازه ډیر ده او بل ډیر امنیتی مشکلات شته د سړی مونږ غواړو چې دا مشکلات ټول د افغانستان ټول مشکلات چې په اوسني حالت کې شته دا ټول حل کی مونږ باغ سرته راي ول
مونږ لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه جوړو د خپل کور دیوالونه
راځي همزولو اوس د دغه دوو ځوانانو رخصار او امین الله خبري هم واورو چې د خپل خوخي کسانو پاړې پلټنه کړي او غواړي چې هم دوی ترای و
څوک چې غواړم انتخاب کم شته خصوصیت ده چې یو ډېر خيار نفر دی او ما په نظر کولای شي چې افغانستان خلک ته خدمت وکوي شي او د څوک چې فساد کوي هغه کنټرول وکوي شي ما په نظر کاندیدي ځکه چې نور وختانو کې کاندید شوی و کله ځل کاندید شنو غواړم چې ټول خلک راي ورکړي چې یو ښه نفر دی او کولای شي خدمت وکړي
زما په فکر کې خدا سي سړی دی چې ملي شخصیت هغه داسې یو انسان دی چې خپل هیواد پرې ګران دی او خپل کابینه کې ډېر اصلاحات راولي دي دغه وسانی دولت په څیر نه وي بل دولت په کومه توګه بدل کا اسلام ته خدمت وکړه وطن ته خدمت وکړه دغه سي یو سړی مې په فکر کې ټاکلای که هغه ځان کاندید کړي زه به خپل رایه هغه ته ورکوم
د بلال خوګا ازانا د ملالې قربانا
رای ورکول انسان ته خپل هیواد سره د خپلوي احساس ورکوي او دا صلاحیت ورکوي چې څوک غواړي انتخاب وکړي او چې څوک نه غواړي وې نه ټاکي دا خبره د حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت کوي او زیاتوي
موږ ټول ځوانان وایو په انتخاباتو کې نه دي اتلس کلنې نه پورته اصلا د ډیر زیات مهمه ده د هغه نسل لپاره چې یو نظام راشي یا یو چا سره دوی سیاسي اجتماعي قرارداد وکړي چې هغه باید دوی په ژوند کې تحول یا بدلون راولي د هغوی په مخ کې ډیر زیات مستقبلي او هغوی ډیر زیات ضرورت لري چې په داسې پروسو کې ګډون وکړي چې هغه د دوی سرنوشت یې نه وي رایا د انسان د په یو ملک کې د خپلوي احساس پیدا کوي ته ځې هلته نظر ورکوې دا صلاحیت پیدا کوې چې فلانه یا تا غواړم او تا نه غواړم دغه صلاحیت دا باید خلک په ډیر علاقمندۍ باندې عمل کړي خصوصا ځوان نسل نو زما په نظر باندې آر هغه ځوان چې هغه باید داسې پروسو کې ګډون ونه کړي دا په دې معنی چې د ځان په اړه بې تفاوته دی د خپل د آیندې په اړه بې تفاوته دی
همزولو سعادت همداراز وایي چې د رای ورکولو پر مهال باید یوه کاندید قوم څیره او ژبه په نظر کې ونه نیول شي بلکې د هیواد پرمختګ لپاره د هغه طرحې او پلانونو ته باید پام وشي دی وای
اوس په افغانستان کې موږ د ولسواکۍ خرابې تجربه دلیل هم همدارای چې یعنی نه یوازې د انتخاباتي نهادونو ضعف او کمزوري و نه یوازې د نظام کمزوري و بلکې ولس هم په انتخاب کې ډیر مشکل لرلای دی خلا د سیاسي څوک هم کاندید شوی چې هغه ډیر زیات موزر دی ویټولنه لپاره موږ باید تشخیص ولرو هغه هم حق ورکړ شوی چې ځان کاندید کړي خو ځان ته هم د حق ورکولای شو چې هغه ترایا ورنکو موږ باید معیارونه ولرو زه باید د چا څیره د چا قوم د چا منطقي سیمه ته ونه ګورم البته په ځینو مسایلو کې سیمه مطرحي مثلا د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ولایت شورا خو فرض موږ کړی ولسمشر د ټاکنو په اړه غږیږو موږ باید د څه فکر وکړو چې دغه شخصیت څومره دی زده کړې څومره دي تعهد افغانستان ته څومره دی او دا څه رقم یو پلان لري یو کړنلاره لري د زده کړې په برخه کې پروګرام څه دی د اقتصاد په برخه کې څه لري د اجتماعي ژوند د تحول په برخه کې څه لري د ځوانانو په برخه کې څه لري او په مجموع کې د دغه هیواد دغه وضعیت نتی موږ یې وصل لرو البته متفاوت وضعیت لرو د ثبات د ټینګښت مسله ده د سولې او مذاکرې مسله ده دغه بحران نه دی وتلو ښه منطق چا سره دی یعنی فرد ته یا ډلې ته رای ورکول اشتباه ده
کمزولو د ټاکنو خپلواک میسون د درولن شام مشر زیول حق مرخیل وای دوی د دې لپاره چې تازه اتلس کلن شوی ځوانان کارتونه تر لاسه کړي د نوملیکنې ګڼ مرکزونه پرانیستي د نوملیکنې نوې پړاوي پیل کړي او له امنیتي لحاظې د خوندي کولو لپاره د امنیتي ارګانونو مرسته تر لاسه کړي امرخیل وای
دوهم مرحله د سبتنام پنځم د اسد باندې په ټول افغانستان کې پیل کړي د هدف د دې برنامه دا و چې هغه ځوانان چې په 2010 کې ټاکنو کې برخه نه سو اخیستلای او اوس واجد شرایط دي هغه ځوانان چې د 1993 کال د حمل شپارسیم پوری د اتلس کلن کی کار تر لاسه کی 2014 ټاکنو کې د دې لپاره د زمينه سازي منګه کړی دا چې مرکزونو تلارسي خپل نوم سب کی کار تر لاسه کی او ټاکنو کې برخه واخلي او همدارنګه هغه مهاجرین چې د مهاجرت نارستانه سوي دي او هغه خويند ورونه چې انتخاباتي حوزه تغیر کړی دي یعنی یو ولایت نه بل ولایت ته کډه سوي دي او هر هغه څوک چې خپل کار تی ور کړی دا یا کار تی خراب شوی دا نو دوی کول سي چې کار تر لاسه کی او راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي سوار لس میاشت د مخه ټاکونو نه موږ هغه مراکز لیس امنیتی ارګانونو سره شریک چې شپږ زره اته سوه پنځه څلوېښت مرکزونه موږ په ګوته کړي دي او هدف د دې شریکولو دا و چې امنیتي ارګانونه کافي وخت د دې ولري چې خپل ارزیابي وکړي توقع هم د امنیتي ارګانونو څخه دا ده چې ټولو مراکزو ته امنیت تامین کړي تر څو هیڅ څوک د امنیت په بانه باندې محروم نه سي
امرخیل پټاکنو کې د ځوانانو ونډه ډیره اړینه بولی ملګرو د هغه ځوانانو ته چې نه غواړي پټاکنو کې ګډون وکړي وایي چې ګډون مو په ګټه دی او ډاډه اوسه چې رایې مو نه ضایع کیږي د زیاتوي
افغانستان یو د هغه ممالک څخه په دنیا کې چې ځوان قشر زیات لري د ځوان ونډه ډیره زیاته اړینه ده ځوان د یو مملکت آینده ده ځوانانو غږ کوم چې د دې پروسه ده د دې دوی سرنوشت چې باید ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي زه په واضح ډول یادوري کول سم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په واضح توګه دا پروسه سرته نه سیرسو ته ولس همکاري تړتیا لرو بالخصوص د ځوان همکاري تړتیا لرو خپل آئندي لپاره باید لاړ سي خپل رائے وکاروي د افغانستان په ځوانانو باندې غږ کوم چې دوی ناهیلی نه وسی کمیسون مستقل د انتخاباتو د افغانستان خلکو ته ډاډ دی ورکي د دوی رائے به شمیرل کیږي د چا په حق کې د دوی رائے نه به دفاع کیږي رائے به محفوظ ساتل کیږي او د دوی هر رائے د افغانستان په آبادی او صلح کې رول لوبولي د افغانستان د آئنده جوړونکې دوی دی دوی باید خپل ونډه په خښه کړي
چانگی پام دے جائے پائے ترسی گی تو خدا پاما
اس وایو ادان دیو رونا او دوستان دیو اس وایو ادان دیو رونا او دوستان دیو لکھی پاسے دیو یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
Thank you.
شوبن دي کم دی دیو چا کن کلا سنا موز سوشن دی جوکم دیو جوکا تا اوزونا موز شوبن دی کم دی دیو چا کن کلا سنا موز سوشن دی جوکم دیو جوکا تا اوزونا موز خو گی پاسو دا دیو لاخو مهن کدی موز خو گی پاسو دا دیو لاخو مهن کدی I'm always just a little bit of 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 a little bit